دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه کې زه سالم مندوخیل تاسو ته هرکلی کوم د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغانستان دننه د مذهبي لږکیو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي لږکي جدي ګواښ سره مخامخ دي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر کې لیکلي چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبه په شپه د سید پاچا غا په زیارت کې دننه په یو جمعات کې تر سره شوې برید هم غندلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختاوني ټپي کولو او زوراوني راپورونه ورکول شوي په جنیوا کې د اوچا ویان جنس لریکا په یو کانفرنس کې ویلي په 2040 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي هغه د نړۍ په سطح د وژل شویو بشري کارکونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړ چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی د اوچا ویان وای لغزی هغه خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښ دي چې په افغانستان د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاب جوبلولو زوراوني او عمدینی ولو پیښ زیاتی وي یو شمیر افغان معترض او مېرمنو اعتراضي خوځښتونو د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو لمنتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي په دغه لیک کې چې رسنوي ته لیږل شوی د ډانلډ ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو وصولي او عادلانه دریځ غوره کړي په فاریاب ولایت کې په دوه ترافیکی پیښو کې د خوځو کوچنیانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 نورو د ټپکې دوه خبر ورکړل شوی باختر دولتي خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې خبر ورکړي چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي د ټرافیکی پیښه جمعه جوزجان ته پر لوی لار او په پختون کوټولو سوالې کې شوی د دغه پیښو علت د موټر چلون کې به احتیاطي خودل شوی د سړکونو خرابواله د ټرافیکی اصول نه رعایت د سایبر پختون خو د کورمی ایجنسی چارواکي وای هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تر رسیدلې د کورمی ایجنسی مرستیال کمشنر جاوید الله مسید رسنوی ته ویلي شخړه لومړی په جلامای چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوی او بیا نورو سیمو ته غځېدلې نو موري ویلي چې په دې نه خوتو کې تر اوسه دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختي چارواکو تر اوسه د 25 کسانو مړینه تایید کړي خو نه یې دی ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو سنیان دي د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام شنبه د پلازمینې بیروت مرکزی برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایی برید ولرزوله د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حزب الله المینار خبری شبکه په دغه برید کې چې د بیروت پر بسټه سیمه شوه د لکتر لګه څلور کسانو د وژل کېدو او درې ډیر شنورو د ټپي کېدو خبر ورکړ د لبنان رسمي خبری اژانس ویلي په دغه برید کې چې یو اته پولیس ودانه یې ویجاړه کړې ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وختي یو شمیر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي پر دغه ودانه لکتر لګه څلور بمونه غورځول شوي وروسته له هغې چې اوترش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفته لاس واخیست دا هیوادونه راتلونکي کال دې سیمې ته چې د غړیو هیوادونو وګړي له ویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول دا اعلان جمعه هنګری وروسته له هغه وکړ چې پلازمینه بوداپست د رومانیا بلغاریا او اترش د کورنوی چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه هنګری په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیې د شورا دورایي مشري په غاړه لري دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته ستاسو پام راړوم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې ایدیالوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د ښوونې او روزنې سیستم ته ایدیالوژیکه بڼه ورکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د رواداری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوي راپور په اړه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غډل د افغانستان په خونی سیستم کې په هدفي ډول خپل ایدیالوژي ته د ځای ورکولو هڅه کړې دي. میرمن اکبر وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ټول هیواد د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي او په دې ترتیب نیو موضوعاتو او مضامین ته ځای ورکړی دی.
مضامین تازه معرفی شده که خود طالبا این مضامین در واقع ایجاد کردن، مثلا یک مضمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی که سوالای داره مثل از این که ملا مرد خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد، یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی‌ها کدام سال، خونبارترین سال بر امریکایی‌ها در جهاد 20 ساله کدام سال بود، یا سوالایی که بسیار ایدئولوژیک است، برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان، روایتی که خود طالبان می‌خواهند به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی، مضامین اساسی نصاب‌ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یک عده از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، توجه کمتر.
در رواداری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. رواداری موندنې ښیي چې دا مهال د ټول هیواد په پوهنتونونو کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقه، اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي، او په شیامیشتو ولایتونو کې د جعفري فقه اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بللي دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا، در حالی که اکثریت مردم در اوج شیعه مذهب
که څه هم طالبانو پر رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وایي دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینای د دین او عقیدې خلاف وي.
کتابهای ما کل کتابهایی که میایر بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما که
لدی ټول سره سره افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز دافر کرندیکر ویلی چې د طالبان لخوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. امریکا تل ویلی تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
وروسته له هغه چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټ د افغانستان د پوهنتونونو او ښوونځیو په درسي نصابونو کې د طالبانو لخوا د تغییراتو خبر ورکړ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری وایي دینی مضامین د تعلیمي نصاب برخه کېدای سي، خو خو افراطی زیاتوالی د ماشومانو په حق کې جفا ده. ښاغلی شینواری په عصري علومو په ټینګار سربیره په تخنیکی او مسلکی زده کړو تمرکز هم مهم بولی.
د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه غواړم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری صاحب نظر واخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. شینواری صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشي، په تازه راپورونو کې داسې څرګنده شوې ده چې طالبان غواړي د افغانستان په تدریسي نصاب کې تر ډیره د همدې ډلې د تفسیر مطابق مذهبي مضامین زیات کړي. ستاسو په نظر دا ډول یو اړخیز نصاب لرل څه ګټه لري د افغانستان لپاره؟
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او ملګرو ته سلام وایم. ډېره ډېره مننه آشنا صاحب، دا ډېره مهم موضوع ده ځکه تعلیمي نصاب خو د درس یو جامع پلان دی چې هغه به ماشومان ته علم، مهارت، ذهنیت او ارزښتونه زده کوي. چې دا څلور اړه یو شي نو بیا د ژوند قابلیتونه ته جوړیږي. نو په دې کې دیني مضامین یوه برخه کېدای شي، ولې د هغې ډېر افراطي زیاتول د ماشوم د راتلونکي سره او د افغانستان د راتلونکي سره هغه دی، یعنی یو قسم جفا ده. حتی د دین په ګټه هم نه ده. افغانستان تعلیمي نصاب د نړۍ په شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې یوازینی نصاب و چې 2% درسي ساعتونه یې اسلامي زده کړو ته ورکړل شوي، چې دا بیخي ډېر و. نو زما په نظر که دوی ساعتونه کم کړي ستراتیژیکي کړي، هغه دیني مسایل چې د شاګردانو منځ کې مینه، محبت، وطن دوستي، انسان دوستي، د خدای سره اړیکې، د بشریت خیر غوښتنه، هغه شیان پکې تمرکز وکړي. فکر کوم دا خبرونه به زیاتول.
مننه. دا یوازې د ابتدایي ښوونځیو مسله نه ده، دا د راپور چې نوې خپور شوی ممکن زی وروسته موږ را جزئیات خبره کو. خو په دې راپور موندنو کې د ښکاری چې د طالبانو پوهنې وزارت د ژوند مهارتونه، مدني تعلیمات، خط او رسم او په یو شمیر درسي صنفونو یا ټولګیو کې وطن دوستي، فرهنګ، د ټولنیزو علومو درسونه، هنر او بیا په شیمیشتو ولایتونو کې د جعفری فقه اړوند مضامین غیر ضروری مزامین بللی دي. دا ډول مزامین پس د کونکو باندې څه ډول علمی، رواني او عقیدتي اغیزه او اثر لري؟ شنواری صاحب،
او دا ډېر مهم سوال دی. دا دوه برخې لري. یو خو په تیر تعلیمي نظام کې درسي مزامین به حد ډیرو، لکه دا ول نو تر درېم شپږ کتابو دا ماشوم لپاره اضافي دي، پداګوژي لپاره د څلورم تر شپږم څوارلس کتابونو او د اووم تر نهم اتلس، ځکه موږ دوه رسمي ژبې لرو، درېمه ژبه وه او انګلیسي مو وکړه او د لسم نتر د لسم د شپاره سره دی. موږ خو وخت کې چې د نصاب لپاره یو جامع طرح جوړ کړو او ډیر زیات انرژي مله کې مصرف کړی و، ډیر تخصص هم راغوښتي و راوستي مونږ، هغه تقریبا 50% مخکې تللو. هلته موږ مضامین کم کړي ولې مفاهیم هم نو کم کړي، دا کم برخې چې تاسو یاد کړي دا مفاهیم هم نورو مضامینو کې انټیګریټ کړي، یعنی مدغم کړي و. نو که مضامین کمی دا ښه ده چې په د نصاب یو فرمول ده چې په نصاب کې چې څومره لږي هماغه د ډېر معنی لري، یعنی مسایل کمی خو ستراتیژیکي ګټورې. ولې خبره ده چې تمرکز په څه شي وشي؟ بنیادي تمرکز په ژبه وشي. ستا ژبه خاص دی ته ټولو لپاره خزه کولای شي. دویم تمرکز په ریاضي وشي، ځکه د ساينس ژبه او د کائنات ژبه او د خدای پیژندنې ژبه به ریاضي ده. او دا غنو وروسته تمرکز په ساينس وشي، ځکه چې په وشتم پیړۍ کې کوم غواړو چې د نورو ملتونو سیال او صوبای سانس ټکنالوژي ته توجه وکړو. او څلورمه مهمه برخه به اجتماعياتي، ځکه چې موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، تاریخ لرو، جغرافیه لرو، دا باید وپیژنو. او اجتماعي اړیکې لرو، دا نور ډېر مسایل. او په عین حال کې اسلامیات، شون افغانستان اسلامي هیواد دی، طبعا موږ په دې څېړنه کړې چې په ټول اسلامي هیوادونو کې یوازې یو هیواد دی چې هلته اسلامي درس نشته. نو ټولو کې شتن افغانستان کې دی، ولې په توازن او په ستراتیژیک ډول.
بله شینواری صاحب، زمنګ سره وخت لږ کم او یو پښتنه کوم دوه جزه شاید ولري. یو دا چې تاسو یو وشتمه پیړۍ یاد کړل، په دې اثر کې د افغانستان د پاره څه ډول یو تعلیمي نصاب اړتیا ده او زده کوونکي او محصلین مثلا د حرفوي او مسلکي زده کړو د پاره څه وکړي؟ خیر،
ډېر مننه. ډېر یو ستراتیژیک سوال ده، ته اشاره وکړل، ډېر بنیادی. زمنګ په نوې نصاب کې ټول تمرکز پدې و چې مزامین شمیر کم شي، ولې د ژوند په قابلیتونو تمرکز وشي، چې ماشوم ته د لستلو، ویلو، لیکلو، پوهیدلو او تر سوال لاندې راوستلو، بیا ورته د جواب پیدا کولو، د تحقیق، د څېړنې، د ټیمي کار، د همکارۍ، د وطن دوستۍ، د کریټیکل تھینکینګ، دا قابلیتونه ورکړو. د دې په څنګ کې زموږ نوی نصاب کې ټول پلان دا و چې ورو ورو د نهم سیمنه وروسته د عمومي زده کړو شمېر د شاګردانو کم شي، او تخنیکی مسلکی ته ورزید شي چې بل اخر باید بیا فیصد ته ورسیږي. او علت یې دا ده چې هغه هیوادونه چې اقتصاد یې ډېر خراب دی او کار بیکاري پکې بیخي کمه ده. مثال جرمني دی، هلته 2 یا 3% خلک بیکار دي. یعنی یوازې بهترین تعلیمي نصاب خبرم ده، دلته دا ویشي مهم دی. روخ چیر تخنیکي مسلکي باندې ډېر تمرکز وشي، ستا فارغان بیا کار پیدا کولی شي. نو افغانستان کې چون وړې کمپنۍ او واړه تجارتونه کم وو، موږ دغه 10% 12% نه شروع کړی. خو زموږ لرلی دم داو چې تخنیکي مسلکي زده کړې به د نهم نه وروسته ورو ورو تر 10% رسیږي. که چیرې په تخنیکي مسلکي زده کړو تمرکز وکړو، خلک به زر کار پیدا کړي، ټولنه اقتصاد او کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه او د مهم بحث کې چې تاسو خپل تجربې او نظریات شامل کړل، کورم وده.
السلام علیکم، خوشاله اوسئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د منځني ختیځ د پاره د ولسمشر بایدن جګپوړې استازي وایي د اسرائیل او لبنان په سرحداتو کې د جګړې د ختمېدو په هدف له حزب الله سره خبرو ته هیله مند دی، خو په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې څرک نشکاري. په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیلو ته د لا نورو وسلو د نه ورکولو لایحه رد کړله چې د منتقدینو په اند کېدای سي د جګړې د اوږدېدو سبب شوی وای. د لا نورو معلوماتو دپاره ایوب خبرین د امریکا د کانګرس باندې له مخې معلومات ورکوي.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جوړی استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کېدای شي دغه پراخیدونکې جګړه ختم کړي. هغه زیاته کړه چې اوس اسرائیلو ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي.
مو خپل کارونه در راتلونکو ادارې یا حکومت سره هم شریکو. هم دا اوس موږ عملا دغه کار کوو. وګورئ موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي، څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظمه به هجمنه کړی ده، موږ به هم داسې کوو.
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار داده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې بندي سي.
The United States
په دې جنایتو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس لري، دغه لاس لرل باید بند شي.
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید. د حزب الله عمومي منشي نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریځ وړاندې کړ.
هل نتوقع ان تنتج
کموک لدې مذاکراتو دا تمه لري چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیلو برید پای ته ورسیږي، هیڅوک دا تعهد نشي کولای، ځکه چې موضوع د اسرائیلو په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري. خو یو موضوع باید واضح کړم، موږ دوه شرطونه لرو: د برید هر اړخیز پای او دویم شرط د لبنان ځمکنۍ خپلواکۍ ته درناوی. په دې معنی چې اسرائیل باید د اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووژني.
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوې وه. د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوشی کېدو شرط نو ذکر شوی چې حماس برمته کړی دی.
سمپلی پوت،
ساده خبره دا ده چې د غلایه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای. یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د غلایه به حماس ته د هیله مندي وربخلی وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي دا وګواکي نړیوال ټولنې د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمته شوی کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسې نیولې دي.
همداشان اسرائیل وای هغوی باید اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بایه، د خپل وګړو د امنیت په بایه، یا د وګړو د ځمکنۍ بشپړتیا په بایه اوربند نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید درته په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
څېړونکي هم د دواړو لوریو دریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی، خو زیاتوي چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري، ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د بریتانیا لخوا چمتو سوي د اوږده واټن توغندي په روسیه توغولي. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې د روانې اونۍ په پیل کې راپورونه خپاره سول او وویل سول چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اهدافو د ویشتلو په موخه اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. قام وکړی د هنری ریجول د راپور پښتو ژباړی ته.
برتانوی رسنې د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې اوکرين د لومړي ځل لپاره د روسي په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولی دي. دا وسلې د اوکرين په لور شو سیمو کې د روسي ځواکونو په ضد کارول شوی چې په تیر کال په کریمیا کې د روسي د تور سمندرګي د پخواني او بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د ورستي رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکرين ځواکونو د بوتي د ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسي په خاوره کې وتوغول. فرانسي یوکرين ته د سکال په نوم د اوږد واټن توغندي هم ورکړی دي. د باک په هنتون د دفاعي چارو شنونکې پېټریک بری ویل اروپایي توغندي د امریکا ته توغندونه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کې دونکې توغندي دي، معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتر یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن وشتلی شي او دا په هوا کې نه توغول کیږي، نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دواړو د وسلو سیستمونو به یو لړ نوي اهداف په نښه کړی.
دا دواړه توغندي د روسي د لیکو څخه په تیرېدو د هغه هواد زیربناوي په نښه کول شي تر څو لومړی کرښې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندی زیات واټن وشتل شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمېر دا وسلې ولري.
شنونکو، بری وايي یوکرين باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوي چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکو صاحب نه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسي اقتصاد ته زیان رسوي، دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د یوکرين دویم لوی پوځي مرسته کوونکې ده، په دې اونۍ کې کیف ته د اوږد واټن توغندې ورکولونه انکار وکړ، ځکه برلین یره لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدیز به کیف ته پوځي مرستې جاری وساتي، د دې راتلونکي نه څرګند دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
دوی دواړه اټومي قدرتونه دي. که وغواړي کولای شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
روسته له هغه چې رپورټونه خبره شول چې واشنگتن د روسي په خاوره کې د اهدافو د وشتري لپاره یوکرين ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا د هنری ریجول د رپورټ په خوښ بړه د ځان یوسف سي امریکا غږ.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږنی مې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
تاسیز مرجغ د امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن څخوري د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ ټول نړی تلویزیون د یوې باوري خوشونکې اغیزناکې او موثرې سرچینې په توګه نمانځي. دا چې په افغانستان کې تلویزیونی خبرونې کله پیل شوي او اوس په کوم وضعیت کې دي، زموږ همکاري نوشابه آشنا ورته په دې رپورت کې لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تلویزیونی خبرونې په امتحاني ډول په 1455 او په رسمي ډول 1455 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شوې چې یو ساعته خبرونه یې درلودې او خاریان به مشخص ځایونو ته د تلویزیون د کتو لپاره ورتلل.
د بابوی برن پر امامه یې وویل باب دولت د تلویزیون یې سم ورچی دیزو هاو کرمیل تراتلی چې کله موږ هم خبر شو نو موږ هم دلته کلو واټه دوم په ستنه بیک.
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بیساری پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شنو کلونو کې په هیواد کې یو څو لاس تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډیر په چټکه باندې کار روان.
رسنۍ افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا اینکه بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاد کنن برای رسانه ها.
رسانه تر دید اما دیر تر پدر شلو کلونو که دیر لست را ونی دولو داره چون متاسفانه حوال پول و است پامس خورز و سبی دی.
تلویزیون چه در خبر رسانه، معلومات، او پوهاوی او نورو گن مسائلو یو مهمه او باوری سرچینه گنل کیگی، د افغانستان په چیر هیوات لپاره خبرونه څومره د اهمیت وړ دی؟
د تلویزیون مخاطبین نام دی، الوسی او نالوسی ټول کولی شي د تلویزیون مخاطبان سی، بلکې چې بیا نور رسنۍ دغه ځانګړتیا نه لري. نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمن رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله ده، بلکې د تعلیم او تربیې یو ډېره بهترینه وسیله ده.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړې توګه پر ښځینه کارکونکو د دا ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنې وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغسې ورځ نومولې، دوی باید یو خپل غبرګون وښایي او طالبانو باید دې ته اړ کړي چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې غفلي سوی دي او افغانستان ژمن دي، دوی باید رعایت وکړي او خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل باید تجدید نظر
وکړي. په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګند کړ چې د تلویزیون لارې په هاوه د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، ترڅو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. هم دې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ په نوم ونوموله چې له 28 کلونو را په دې خوا لمانځل کیږي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د همدې سره زموږ نننۍ سهارنۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی الله سپارم. شاد او آباد اوسئ.